سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مزګر سلور بجوشي تاسې ازادي رادیو ته غواګس مخ کې درځي چې خبرونه مطلب تل شو خبرونه د راپور لمخې په تورهم کې د طالبانو پاکستاني پوځونو ترمنځ تیر شپه بیا نښتی شوې ده. د طالبانو حکومت کورونو چارو وزارت له دې مخکې تایید کړی و چې د یک شنبه په ماخستن د پیل شوې نښتو پر مهال د دوی یو سرتیری وژل شوی دوه نور ټپیان دي. سیمه ییزو سرچینو نن ازادي راډیو ته وویل چې جګړه اوس بند ده خو وضعیت لا هم کړکېچن دی او د سیمه اوسیدونکو ویریږي چې جګړه بیا پیل نشي. د ازادي راډیو مشال څنګه د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په پرونیو جګړو کې درې پاکستاني سرتیر ټپیان شوي وو، بلخو د راپور لمخې د تورهم وزات روسه هم د خلکو او موټر پر مخ بند ده او دوړ غړو ته لزګونه لري یی بند دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي دوشنبه د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د سیاسي او سولې زو چارو برخې پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې دا غونډه د مارچ په لسمه د ډنمارک په نوښت د امنیت شورا نوبتي مشرکوي جوړی کا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوه مشره روزتون بایوا هم پکې ازروي. د دې غونډې د اجنډا په اړه معلومات ندي ورکړل شوي خو بشري حقوقونه او په 13 جنو او خوځو پر تعلیم او کاربندیز او همدارس د خلکو اقتصادي ستونزې هغه مسایل دي چې په تیرو څه کم څلورو کلونو کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د بحثونو اجنډاګانې جوړوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد ویلي چې یورما د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کوي. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د ښاغلي مجاهد له قوله لیکلي چې نوموړی وایي یورما په خپلو راپورونو کې حقایق نه وړاندې کوي او کوچني موضوعات څه لویوي. ډنمارک د افغانستان د مرستې صندوق ته نږدې 2 میلیونه ډالر بسپنه ورکړي. د افغانستان د مرستې صندوق چې په افغانستان کې د اساسي بشري اړتیاو لپاره ملګرو ملتونو پروژوي تمویلوي پر خپل ایکس پاڼه پی وی بانک کې خبر ورکړ چې ډنمارک له دې صندوق سره د 6.9 میلیونه انډول 50 میلیونه ډنمارکي کرون مرسته کړې ده. په بانک کې له بې ځای شوي افغانانو په تیره له ښځو او نجونو سره د ډنمارک د مرستو ستاینه شوې ده. د سوریې وسلوالو ځواکونو په ساحلي ښار الازقیه کې وروسته له هغې پوځي عملیات پیل کړ چې د بشر الاسد د پرزیدلي رژیم پلاوي ملیشو د پوځ دوه سرتیري وژل. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا نن د کاپ 14 د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د سرتیري د الازقیه په دایور سیمه کې وژل شوي. الازقیه د اسد د رژیم د ملاتړ پخوانی مرکز بلل کېږي. اولوي اقلیت چې د اسد کورنۍ ورسره تړلې ده تر ډېره په همدې ښار کې اوسي. په خبره کې راغلي چې د کورنۍ امنیت ادارې په سیمه کې پراخ عملیات پیل کړی دي. ورسته خبرم دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اوکراین ته ټولې پوځي مرستې وځنډولې. راپور نو وایي چې ښاغلی ترامپ تیره ناوخته د پریکړه کړې ده. دا ورسته لاغې ده چې تیرونی د ترامپ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې لیدنه په لفظي شخړو واوښته او بې نتیجې پای ته ورسېده. ریوټرز اژانس د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي له قوله راپور ورکړی چې امریکا اوکراین ته خپلې مرستې ځنډوي او بیا کتنه یې وکوي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د مرستې یو حل ته زمینه برابروي. د بولنبورک او فاکس نیوز راپور له مخې اوکراین ته د امریکا د پوځي مرستو ځنډول به تر هغه وخته دوام کړي چې ټرمپ دې پایلې ته ورسېږي چې د اوکراین مشران سولې ته صادقانه ژمنتیا لري. فاکس نیوز ټرمپ ادارې د چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دا د مرستو دایمي درول نه دی بلکې لړمحاله ځانډ دی. له دې مخکې متحده ایالاتو د مارچ په 3 پر زلنسکي فشار زیات کړ چې د اوکراین د جګړې د بندولو لپاره یوې موافقې ته د رسېدو لپاره د واشنګټن د هڅو ملاتړ وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. تور هم کې تیر شپه یو وار بیا د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخت نښته شوې.
بهګه تقریبا نو سمجو ته بیا جنگ شروع شو نو تر سهار پورې چې میدان ټکان نه و.
د تور هم لارې بندیدو د کاربارینو پر ژوند اغیز کړی.
یوم زوی دا نور ملګرګانی دی مونږه نه پوله لرو نه پټه لرو هم د تور هم ته پراته يم د تور هم کې کاروبار دی
او پروشی میاش کی د توکو به یو لوړیدل
په دې حالت کې چې روزه راځي په نور ملکو کې ارزانی کیږي نیمګه تاسو په ملک کې قیمتي کیږي.
خبرونه کړه نور پرونه حمله رو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تورخم کې تیر شپه یو بیا د طالبانو پاکستان زو کون ترمنځ نه خطا شوې ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت په سرچینوي د نه خطا چې د شپې لس نیمې بجو تر سره روانه وب او درنې وسلې پکې کارول شوې دي. دغه سرچینې نن سه شنبه ازادي راډیو ته ویل چې او جګړه نشته خو تورخم پوزي بڑا غوړه کړې ده. نور جزات پر راپور کې
په تورخم کې د پرلپسې دوهم شپې لپاره هم جګړه شوې. په سیمه کې د طالبانو د حکومت یو سرچینه وایي تورخم کې افغانستان غاړې ته یوازې طالب پوځیان دي، ملکی خلک نشته او خارګوټې له ځایي خلکو تخلیه شوې. دې سرچینې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
بیګا تقریبا نص بجو ته بیا جنگ شروع شو نو تر سهار پورې چې میدان ټکان نه و. حالات نظامي دی، بس ټول تورخم د نظامي حال په حال کې دی. مجاهدین دی و طالبان شهر تخلیه دی، یعنی نور ملکی کسان نست
دی. وای په دې تازه نه خطه کې د دوی لوري ته کوم مرګ ژوبل نه ده وخته خو دای وکړه چې پاکستانی لوري د ملکی وګړو کورونا ولسی موټر په نخه کړی چې لاملې خلکو ته مالی زیان نه وخته. پاکستانی چارواکو په دیاړه تر اوسه څنګه دی ویلي په ټولنی زور سنوي کې په خبرو شوې ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې د ملکی وګړو کورونا په مرمۍ لګیدل دي او زیان ورته رسیدلی. د تورخم خرګوټی نه د ډکی سیمته یو بیزای شوی یو افغان چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل هم دومره وکړل چې ځان او ماشومان ژوندې راوباسي. نو موري وویل چې د جګړې لامل ډیرو کورونو ته هم زیان اوخته دي.
دغه جګړه اون خته او بس وړه بس په بسکړي کورونو کې ولاړی دي ډیر وړه بسکړي بیا ته والا بسکړي دي دغه وضعیت خو بس دا د سټی دا فینل راځي دا کمی مې دا شروع کړی دی او یا
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر زینو سیمایزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې کډه شوی کورنۍ لا هم خپل کورونه ته نه دیستنې شوی. دغه سرچینو ویلي چې د افغانستان اړخ ته ډیری خلکو مومندري او بلې غاړې ته لنډی کوتل ته پناه وړې ده. په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته د یک شنبه له شپې پیل شوې وه. پرون دوشنبه د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی رسنۍ ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي و چې د دوی لوري ته یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان شوی. د ډیورن بلې غاړې ته بیا یو پاکستاني چارواکي د ازادي راډیو مشال اتسانګ ته ویلي و چې جګړه کې د دوی خواته د ملیشا ځواک درې سرتیری او یو عام کس ټپي شوی. دا نخ تیر وسله هغه دی چې پاکستانی ځواکونو د فبرورۍ په 28مه د طالبانو لخوا دیوی پوسټي د جوړولو په خبرګون کې تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخ وټړله. خو تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسر ویلي دوی په خپل خاور کې د تاسیساتو د جوړېدو حق لري.
پرم دې موضوع سره د سیاسي چارچونو کې خغلې ډاکټر صادق حمیدوی وصل دي. سلامونه ډاکټر صاحب. بلې زموږ د بل اړیکه پرې شوې ده، کوشش کوو چې د خبرونو په لړ کې اړیکه ټینګ کړو. نن موږ په خبرونه کې د تورخم پرغه مسلې باندې بحث لرو چې کابل سوار له سوره زړه په دی خالته د تورخم لاره بند شوې ده او ډیر شمیر کسان سخت حالات سره مخامخ شوې دي. تر څنګ جګړې کې چلته د سپکو درنو وسلو څخه مکرول کی او د حالت اوس په پوزي وضعیت کې بدای او د دې احتمالات شته چې ممکن بیا هم هلته د جګړه وشي. دا چې ولې تل د تورخم په دغه دروازه یا په دغه لار باندې د پاکستاني او د طالبانو ترمنځ جګړې کیږي، ته په تیر حکومتونو کې دغه جګړې په دوامدار شکل باندې وی چې هغه د افغانستان په هغه سرحدي ولایتونو باندې دوی جګړې کول تلته توغندي په وارول. په همدغه موضوع باندې موږ خپل در میلم سره پر باسو لرو. سلامونه امیدوي چې په وخت په خیر کراته وی چې د دوران کرخ پګدو کې له تیر 16 سیز رئیس هر وخت شخړې دي ډیر کړ د پاکستان لوري د توپور او توغندو د زم په داسې زینو شو دي چې حالت امنیتیز وکون اصلا نشته. ستاسو په نظر علت څه ده؟ بله زموږ د ملماری کا قطه شي دا کوشش کو چې به هم خپل ملما سره وصل شو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
Oh. بلې درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مې وړاندې تاسو ته ویلي چې نن په خبرونه کې د تورخم پر لارې بندیدو باندې به بحث لرو چې د دغې لارې بندیدو خورا ډېر زیات ستونزې هلته رامنځته کړې دي. د دې سره ډېر شمېر کاروباریان دي چې هلته په تورخم لاره کې دوی کاروبار لري، د هغوی هم له ستونزو سره مخامخ شوي دي او دوی پر دې باندې اندېښمن دي چې ګواکې که دغه لاره همداسې بنده پاتې شي نو زمونږ به څه کېږي. او د دوی ډېر شمېر کسان چې دغه هلته په ناروغان انتقال او تر څنګ د کراچیو په د بارونو په تاګ راتګ د دوی د وړلو پر اساس باندې خپل مخه نفقه پیدا کوي چې دغه کسان دي اندېښمن دي. نن په خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو، نو تاسو هم موږ سره په خبرونه کې سمګه کوشش کوو چې خپل میل مره واخلو تر څو د خبرونه په همدغه موضوع باندې ورسره خبرې کوو. بله، زمونږ میلمه مونږ سره هم وصل شو او پر همدې موضوع به سره وغږیږو. سلامونه میزوی، سو وخت بیا هم په خیر کراته وی چې د ډیورن کرخه پوګدو کې لتی رسول سیسو وخت نا وخت جګړې کېږي. ډیرای کلال ته اصلا پوزي ځواکونه موجود نه وي، خو بیا ملته د توپونو د توغندو دزې شوې دي. اساسي عوامل ولاتې ستاسو په نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وسیزان تاسو ته ستاسو معزز کارکونکو ټول او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې روزه مبارک هم په خیر تیریږي. ډیر د تاسوب زایده چې زمونږ گاونډه پاکستان د هیڅ نو اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژي اهداف نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دي، او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه د کړې، مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده. خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بې دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د بیمارۍ پسې روان وي او یا هلته که په د کرخې په ی غړه او دې غړه خلک دي، هغه هم ډیر بېوزله خلک دي. خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي، د خلکو نه ابزار جوړ کړي، د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ موږ څه وخت مخکې تللی و هلته تورخم، په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ هلته یعنی ډېر د ترس او ډېر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه له هغه ځای باندې تګ راتګ کوي. خو پاکستان بدبختانه د تعصب سره هیڅ نور رحمدلی نه لري. یعنی بیا په دې روزه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټولو نه یو خندونکي خبره دغه ده کومه ایدا چې دوی کوي، وایي چې ټي ټي پی راځي پاکستان ته، خنو چې ته ما پوستې جوړول ته نه پریدې، ته زه په لا یعنی کله چې په دې فرضي کار خساره کې یعنی تیروا ما اغه لپاره نه پریدې. او بیا دا ادام کوي یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي، لکه مشومنه سیاستونه مخې ته وړي. خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیږي، وخت رسیدل ده. یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ که تاسو په ملکی خلک وګورئ هغه ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست وایي.
اوس په میزو سیف سره لدی چې د هر وخت دغه سینه خطر ما سوي دی، بیا دلته د پلاوی کټاکل سوي دی، هغه په پاکستان کابل تورنوي، کابل بیا اسلام آباد تورنوي چې ګواکه دغه جګړې را ما سکیږي، د دوی لوري دغه بریدونه تر سره کیږي. خو تر اوسه پورې په تیر جمهوری نظام کې دا ستونزه حل شوه نه. په اوس کې فکر کوي ولی دا ستونزه نه حلېږي، داسې کوم بنسټیز کار د ستونزو د حل لپاره نه کیږي؟
یو خاص لامل دغه ده چې هر کړنه که یو طرفه اوسیږي هغه سر ته نه رسیږي. یعنی زه تفاهم غواړم، زه مذاکرات غواړم، زه د مشکلاتو حل غواړم، خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسیږي؟ تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې، د ډیپلوماسۍ په کردار باندې، عملکرد باندې هیڅ باور نه لري او هیڅ احترام ورته نه لري. څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤول کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي، دا غي سره ورته شپینې بیا بریټ کیږي، تجاوز کیږي. نو دین لورای معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په جواب باندې پاکستان باور نه لري، بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي. په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه موخه ده، نه د مشکلاتو حل. د مشکلاتو حل یې که موخه و، نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي. نو اسلامي امارت نشي کولای، نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغه ته ورسیږي. زه اوس څه وکم؟ زه ناسم، زه جنگ نه غواړم، زه خپل پوسټه جوړول غواړم، د خپلې خاورې نه دفاع کول غواړم. زه د هغه د ادعا
بیا امیدوي سبا یو شمیر په دې باور دي چې پاکستان غواړي د ډیورنډ کرخه متنازع کړي او په کابل کې واکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورنډ کرخه په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحت دی. ساسو نظر بیا څه دی؟
ګوره، د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده. یعنی دا د نظام، یعنی خصوصا که اوس اسلامي امارت ده که په تیر کې جمهوریت و که نور، دا د هغوی د صلاحیتونو نه ده. یعنی ټولو نول زه یو شی وایم، دا د پاکستان سیاست، یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله، یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم، تا په رسمیت پیژنم. یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي، نو د دوی سیاستونه، د دوی دغه شیانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي. او بیا دغه مسله ده، خو د عوام مسله ده، دا د ملتونو پورې مربوط ده، دا د دولتونو پورې نه ده مربوط. یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې میکانیزه، داسې یو چاپیریال، داسې زمینه مساعده کې چې وکولی شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي. او بیا تر اوسه پورې پاکستان داسې خاص سند نه ده وړاندې کړلی او نه وړاندې کوی شي د رسمي کرخې، دغه د فرضي کرخې په موریده چې دا د پاکستان ته ورکړل شي. یعنی دا خو یو اسنا، یو غیر د تپل شوي یو اسنا جوړ شوی و د انګریز لخوا نه، چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم پې لاسلیک هم پې نشته. یعنی بیا هم هغه دا د برټش هند سره، یعنی هغې سره هغه شوی ده، دا تفاهم شوی ده، نه د پاکستان سره. خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول، زه فکر کوم چې هغه هیڅ نوه آمادګي دواړو خواو نشته ورته. پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې، زه وایم چې دا به د لپاره هم په خیر ونه اوسیږي. زه وایم چې دوی د هغو مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کومو انزواو سره مشت ګروان د مخامخ ده، باید په هغې باندې کار وکړي.
ډېره زیاته مننه ژوندی سي. درنو اوریدونکو، د چهارشنبې ښاغلی ډاکټر صاحب صدق قمیزوی چې موږ سره په خبرونه کې برخه اخیستې وه. لیدی سره بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم لارې د سوار لسرو زره په دی خو باندې ده. د دې لارې باندې دوه حاصل ګنا ویلچر او کراچي یا لاس ګاډي چلون کې امه غزمن کړی چې لوی غاړې بلې ته په ناروغان او د خلکو بارونه انتقالول. یو شمیر دوی ازادي رډیو ته ویل د همدای د ګټي وټي لاړ او اوس له سخت اقتصادي سن سره مخ دي. تورخم لار د فبرवरी په 8مه د طالب او پاکستاني ځکونو ترمنځ تر شخړې وروسته وټړل شو. جزئیات په دې راپور کې او رچې ویلچر چلون کې بغاګې پیلېګ
ګورب نا اوس مونږه تلی پاسپورت مال تا غ سړی سره ګروي خو د مونږ ته وړو وړی نه دی راکړي.
پروژه ګل هغه چې په خبرې تورخم کې ویلچر چلوي او اوس د لارې د بندیدو له امله جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نو موري د سې‌شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ورځې به 1500 افغانۍ ګټلې او خپل کور به پرې چلولو، خو دا څو ورځې چې لاره بنده ده کار یې نه دی کړی.
باغې باندې بچو ته نه پکا برابر اول، یو مې مور ده او نور مې بچان دي، یو مې زوی ده او نور مې لورګانې دي. مونږ نه پوله لرو نه پټې لرو، همدغه تورخم ته پراته یم، همدغه تورخم کې کاروبار دی.
تروشه ګل په خبره په تورخم کې دواړه غاړو ته د ویلچیر او کراچۍ چلوونکو شمیر سلګونو ته رسیږي. پاکستانی رسنی جیو نیوز ویلی د تورخم لارې به هر ورځ تر 100 پورې کسانو تګ راتګ کولو. د تورخم یو بل اوسیدونکی چې په کراچۍ یا لاسي ګاډي کې به یې د خلکو بارونه له یوې غاړې بلې ته انتقالول هم د خپلې بېوسۍ کیسه کوي. د چوي نو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
یو واته ورځ مخکې می لور مړه وه، ما سره د کپل روپۍ نه وي او بس بېوسه یو سفادر ته وایم.
د دی وایي بیګی پیشنمې نه دی کړی او په نهاره یې روشنی ولیده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم لر د فبروري په 28مه د طالب او پاکستاني ځواکونو لخوا د طالبانو له لوري د یوې پوستې د جوړولو پر سر د شخړې وروسته وتړل شوه چې د خلاصېدو په اړه یې تر اوسه خبرې ناکامې دي. د یادونه ده چې د دې لارې په بندېدو سره د ناروغانو په ګډون مسافر له جدي ستونزو سره مخ دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې او مسؤول خان جان الکوزي ازادي راډیو ته ویلي سوداګرو ته یې له امله په ورځني ډول تر یو میلیون ډالرو پورې تاوان اوړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلنسکي سره په خپل دفتر کې لشخړې وروسته له اوکراین سره د امریکا ټولې پوځي مرستې وځنډولې. د امریکایي چارواکو له قوله پر پرونو کې راغلي چې په ځنډول شوو مرستو کې حتی هغه پوځي تجهیزات هم شامل دي چې په ترانزیت کې دي او اوکراین ته تر اوسه نه دي سپارل شوي. په دغه نور تفصیل پر راپور کې اوري.
د سپینې ماڼۍ یو چارواکي تیره شپه وویل چې متحد ایالات له اوکراین سره ټولې پوځي مرستې ځنډوي او له څېړنې وروسته به دا خبره یقیني کړي چې آیا دا مرستې د اوکراین د جګړې له حل سره مرسته کوي کنه. د چارواکي چې نه غواړي نومې افشا شي زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ دریز روښانه دی او غواړي د اوکراین د سولې په اړه تمرکز وکړي. ټرمپ ټینګار کړی چې د امریکا شریکان باید د هدف ته ژمن ووسی، خو په عین حال کې فاکس نیوز د ټرمپ د ادارې د یو چارواکي له قوله په خبر کې ویلي دي چې له اوکراین سره د امریکا پوځي مرستې بندې شوې نه دي بلکې ځنډېدلې دي. د فاکس نیوز او بلومبرګ د راپور له مخې مرستې به تر هغه مهاله ځنډېدلې وي چې ښاغلی ټرمپ د نتیجې ته ورسیږي چې اوکراینی مشران د سولې لپاره ښه نیت لري. په عین حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي دي چې کله زلنسکي ووایي چې د سولې په خبرو کې ګډون ته چمتو دی نو متحد ایالات به له اوکراین سره حتمان خبرې وکړي. د پوځي مرستو ځنډېدل به د تیرې جمعې په ورځ د فبروري په 28مه په سپینه ماڼۍ کې د زلنسکي او ټرمپ د ادارې په اړیکو کې رامنځته شوی واټن لا پراخ کړي. د پریکړې داسې مهال چې روسیې له څو میاشتو راهیسې د جګړې په ډګر کې ډېر پرمختګ کړی، د روسیې د یرغل پر وړاندې لکیف څخه د امریکا د ملاتړ په برخه کې شکونه رامنځته کړي دي. لبلې خوا د اوکراین پاوځ په دې جګړه کې چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده، ډېر تلفات ورکړي او د سرتیرو له کمښت او نورو ستونزو سره لاس ګریوان دی. له اوکراین سره د پوځي مرستو ځنډولو همدارس کیف او د اوکراین لویدیز متحدان اندېښمن کړي دي. دوی ویره لري چې که اوکراین په جبري ډول سولې ته اړ شي نو ښایي د سولې موافقه د مسکو په خوښه وشي. مسکو د دې خبر هرکلی کړی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل که دا خبره دقیقه وي نو دا پریکړه به په رښتیا کیف سولې ته اړ کړي. بلومبرګ راپور ورکړی چې اوکراین ته د امریکا ټولې پوځي مرستې چې په لاره کې وي، حتی هغه تجهیزات چې په الوتکو او کښتیو کې بارو او د استولو لپاره د پولند په ترانزیت کې ساتل کېدل هم ځنډول شوې دي. د پوځي چارو خپلواک کارپو یوری فیدروف د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه ته وویل چې اوکراین د امریکا له پوځي او مالی مرستو به برخې شي نو ناوړه اغیز به ولري. نو موړه یادونه کوي چې د امریکا په مرستو کې یوازې وسلې او مهمات نه بلکې استخباراتي اطلاعات هم شامل دي. فدرف وایي ډیری کارپوهان باور لري چې اوکراینی ځواکونه ښایي د شپږو میاشتو لپاره اوسنی وضعیت وساتلی شي او پوځي عملیات پراخ کړي، خو دا زیاتوي چې نه پوهیږي دا اټکل به سم وي که نه سم.
په میدان وردګو کې د روژې په مبارک میاشت کې د توکو د ګرانۍ شکایت. د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د روژې په مبارک میاشت کې د لمړنۍ توکو بیې لوړې شوې دي او دوی د پیر توان لري. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي لوې خو اقتصادي ستونزې لري او لبلې خو د توکو قیمتونه سو برابر لوړ شوې دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د نرخونه کنټرول کړي او هم خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. تب د سالي کې چې په افغانستان کې هر کال د روژې مبارک میاشت پر اتک سره په خارونو کې د لمړنۍ توکو کوبه لوړیږي. نور حال پتی راپور کې
دا د میدان اردوګو ولایت مرکز میدان ښار مازیګرنی دی چې خلک د روژه ماتي لپاره د توکو په پیرولو بوخت دي، خو نور بیا د توکو په پلورلو بوخت دي، تر څو د ماښام لپاره او یا هم د روژه ماتي لپاره یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي. په دغه ولایت کې خلکو لاله وړاندې د ګرانۍ څخه شکایت کوي، خو د روژې پراتک سره ځایي اوسیدونکي وایي چې د خوراکي توکو نرخونه نور هم جګ سوي دي. دلته ځینې هغه خلک چې د یوې مړې ډوډۍ پیدا کول ورته ستونزمن کار دي، د روژې په مبارکه میاشت کې د بیو له لوړوالي سر ټکوي. د میدان اردوګو ولایت د مرکز او یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
په دې حالت کې چې روزه راځي په نورو ملکو کې ارزانی کېږي، نمنګ تاسو په ملک کې قیمتي کېږي. له مسؤلینو نه هم دا غوښتنه ده چې وګرځي په بازارو باندې، په دوکانو باندې.
دوکاندارانو نه هم دا خواهش ده چې خلک خپل د ملت وزویني، وضعیت خراب ده، کاروبار نشته، باید خپل نرخونه سي دي ډېره په مناسب بیا باندې مال خرڅ کړي. دغه اوس په الحال رومای سي ده، دغه ځای کې سي ده چارک 50 روپے خلق درغله خوسی او پیو اتیا روپے تکړه ده خلق مخه راوړې باید سې کوم مال په کوم قیمت اخیسته دي روزي په خاطر باندې باید خلق سره گزاره وکړي.
په افغانستان کې خلق د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر ځینې ځنګړي تیاری نسی. د روژې په میاشت کې د شهر په هر څنډه کې خرماوي، رنگارنګ مرباګانی، ترشانی او داسې نور خوراکي توکي لیدل کیږي. لادی ټول سره سره د میدان شار اوسیدونکو د شاروالۍ د مسولینو غوښتنه کوي چې د توکو قیمتونه دی کنټرول کړي. بل خو د میدان اردوګو ولایت شاروالۍ تازه د نرخونو د کنټرول لپاره یو کمیټه ټاکلې ده. هغه هڅه کوي چې د نرخونو کنټرول وکړي. د یادې کمیټې مسول انجینر محمد خان زواکو
دا چې په میدان اردوګو ولایت کې تقریبا د یو کال رئیس د نرخونو د کنټرول او احتکار کمیسیون موجود ده او هغه برحاله فعالیت کوي، وخت په وخت نوې نرخنامې بازارونو ته توزیع کوي او د هغو کنټرول کوي. الحمدلله د روژې مبارک میاشت کې به موږ نرخونه په بشپړ ډول کنټرول کو او د احتکار مخنیوي به وکړو بازارونو کې.
دا په داسې حال کې چې اوس مهال ګڼو موسسو چې مخکې په افغانستان کې د بې وزله کورنیو سره مرسته کول خپلې مرستې ځنډولې دي، چې دغه چاري هم د غلطه د خلکو پر ژوند په زیات اندازه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
در اپول مخې په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني پوځیان ترمنځ تیر شپه بیا نښته شوې وه. د طالبانو د حکومت د کورونو چارو وزارت له دې مخکې تایید کړی و چې د یکشنبې په ماسخوتن د پیل شویو نښتو پر مهال د دوی یو سرتیری وژل شوی او د نور ټپیان دي. سیمه ییزو سرچینو نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې جګړه اوس بند ده، خو وضعیت لا هم کړکېچن دی او د سیمې اوسیدونکي ویلي چې جګړه بیا پیل نه شي. د ازادي راډیو مشال څنګه د سرچینو له قوله راپور ورکړی و چې په پرونیو جګړو کې درې پاکستاني تیری ټپین شوی و. بلخوا د راپورونو له مخې د تورخم درازه تر اوسه هم د خلکو موټرو پر مخ باندې ده او د غړو ته لسګونه لارې بندې پاتې دي.
د روژې رنگونه سلام ز سجاد يم د کابل سودین کین ډیر اخر وجد زکه هوا پکې یخه ده نسبت د نورو کلون مخ کې لروجی میزینی امادګیان نیول دي یو لاسی کراچی می جوړ کړی د تر سوخ پلو هوا دوالو ته درو جماعت لپاره خوندور خواړه تیار کړم درو جماعت لپاره په دې کراچی کې چاټ چکنی سلاتا او د مرچک نه خوندور پکوړې په خوند بیکاری نه خدې په دې کراچی دومره پیدا کوم چې ژوند پر مخ یو سم
نوم میں مریم دے منگ ہر کال دی روجی پمیش کے دوری اچار چو زکا چ بے زرار دے شن رومیان گازر شلغم دا جوشو او بیاش نم رچ اوگا ور تمای دو ور چوی او بو سرا یو سو رز ایک دو
فضل احمد انیس ما په جرمنی هیواد کې یو افغان مهاجر په هیواد کې به موږ د ملګرو سره روزه ماتي میلې جوړولې پروګرامونه به موږ جوړول الته بتلو په یو ځای کې په یو پارک کې د غره په لمن کې یا به موږ په خپل دفترونو کې د ملګرو سره یو ځای روزه ماتونه تیارول ټول ملګري به سره راغونډ وو یو ډول مجلس په خوند به کوي ټول به په ګډه روزه ماتي وکړي ولې متاسفانه دلته هغه څه نسته دلته هر یو ځان ته د خپل کورنۍ سره بس روزه ماتونه کوي
دا 15 دقیقې بس خبرونه هم لر خوښ خبرونه